یو شمیر افغان کارپوهان له طالبانو د روسیې، چین او پاکستان د غوښتنه چې بین الافغاني مستقیمو خبرو ته د چمتو شي مهمه بولي. د افغانستان د سولې عالي شورا د رهبرۍ پلاوی یو شمیر غړي وایي افغان حکومت سره د طالبانو د رسمي مذاکراتو خبره یوازې د پاکستان، چین او روسیې نه بلکې د ټولې نړۍ غوښتنه ده. دوستانو، ستړي مه شئ، د ازادي راډیو په دې خپرونه کې مارکلی کوو. د مو د دې خپرونې د سر موضوعات دي. په خپرونه کې نور رپورټونه او موضوعات هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. احمد تکل د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. په فایل کې د خبرونو د سرټکی، د غوڅ ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکوي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي چې کومانډو ځواکونو پر قرقین ولسوالۍ د طالبانو حمله شندې کړې دي او د خپلې دوهمې میرمنې د وژنې په تور د تهران د پخواني ښاروال محاکمه نن پیل شوه. بشپړ خبرونه. د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي یو امریکایي سرتیری په افغانستان کې وژل شوی دی. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت نن په یو بیان کې نه دی ویلي چې دا سرتیری څوک وو او په کوم علت وژل شوی، خو ویلي دي چې د سرتیری د کورنۍ له خبرېدو وروسته به یې هویت اعلان کړي. له دې سره په روان کال کې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر اووه تنو ته ورسېد. دوه امریکایي سرتیری د جون میاشتې په شپږویشتمه په افغانستان کې وژل شول. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو تیره شپه په موساخیل ولسوالۍ کې شپاړس وسلوال وژلي. په خوست کې د ملي اردو لوا د رسنیو مسؤول عبدالله نن ازادۍ راډیو ته وویل دا وسلوال هغه مهال وژل شول چې د موساخیل ولسوالۍ پر ودانۍ او څیرمه امنیتي پوستو یې ډله ییز برید وکړ.
طالبانو د موساخیل ولسوالۍ په مټر او د دې ولسوالۍ په پوستو باندې ډله ییز بریدونه ترسره کړل. شپاړس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او دیارلس تنه نور مرګونه ټپیان دي.
نوموړی زیاتوي چې په دې نښته کې د ملي اردو او پولیسو دوه سرتیري هم وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د سرچینې په وینا سیمې ته مرستندوی ځواکونه رسېدلي او هغه ماینونه یې ایستلي دي چې طالبانو په لاره کې ځای پر ځای کړي وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي چې پر قرقین ولسوالۍ د طالبانو حمله د سیمې ته د کومانډو ځواکونو له رسېدو وروسته په شا تمبول شوي. د جوزجان د والي ویان فریدون انیق نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو د په ځوابي حملو کې طالبان له قرقین ولسوالۍ څخه ایستل شوي دي.
مخالفین مسلح تصمیم داشتن مرکز ولسوالی را تصرف کنند و به نیروهای امنیتی ما ضرر برسانند. خوشبختانه نیروهای امنیتی ما تلفات سنگین به دشمن وارد کردند.
خغلای انی قمدار از وای چې طالبان په مردیان، منګاجیک او فیض آباد ولسوالیو کې هم ځپل شوي. د انیق په وینا په دې نښتو کې چې تر نن سهاره پورې روانې وي د طالبانو د یو سر ګروپ چوپان په ګډون شپږ څلوېښت طالبان وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان دي. د یو بل خبر له مخې په بلخ ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې لس تنه وسلول طالبان وژل شوي دي. په شمال کې د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی نن په یو بیان کې وویل چې د بلخ ولسوالۍ په ایلمان سیمه کې د طالبانو پر مرکزونو په دې هوایي حملو کې 15 نور طالبان هم ټپیان شوي. رضایی وایي د حملې د هغو پوځي عملیاتو په دوام شوي دي چې د مزار جوزجان د لویې لارې په اوږدو کې د بلخ ولایت په اړوندو سیمو کې پیل شوي. لازادی رادیو خبرون اوری. ترکیه پرون اعلان وکړ چې له روسیې څخه د پیرل شویو اس 400 د فهوا توغندیو لمړی جوپه د هیواد ته ورسېده. که څه هم د امریکا حکومت تر اوسه په دې برخه کې پټه خوله پاتې دی او کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو څارونکي اټکل کوي چې له دې سره ښایي د ناټو د غړې ترکیې او امریکا په اړیکو کې بحران یو نوي پړاو ته ورسیږي. د راپورونو له مخې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر مارک اسپر پرون له خپل ترک سیال خلوصي اکار سره نیم ساعت پر ټلیفون خبرې وکړې. پنټاګون د دې خبرو جزئیات نه دي ښکاره کړي، خو د ترکیې دفاع وزارت ویلي چې ښاغلی اکار خپل امریکایي سیال ته وویل ترکیه لا هم له سخت هوایي ګواښ او د توغندیو له خطر سره مخامخ ده او زیاته یې کړه چې څلور سوه توغندي د ترکیه لپاره تر یو انتخاب زیات یو ارتیا ده. متحد ایالاتو ګواښ کړی چې که ترکیه د هوایي دفاع دا سیستم وپیري نو بندیزونه به پرې ولګوي. د اف 15 جنګي جټ الوتکو د تولید له پروسې به وایستل شي او د دې الوتکو د نوي نسل د ترلاسه کولو له امتیاز څخه به بې برخې شي. د لبنان د ایران پلوی حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله وایي متحد ایالات هڅه کوي چې له دې ډلې سره تماسونه ټینګ کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د دې لبنانۍ ډلې پر مشرانو بندیزونه لګولي دي. نصرالله پرون د حزب الله له المنار ټلویزیون سره په خبرو کې د جزئیاتو له ورکولو پرته وویل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې په لبنان کې د منځګړو له لارې له حزب الله سره تماسونه او د تماسونو چینلونه پرانیزي. د حزب الله مشر وویل که د واشنگتن او تهران ترمنځ جګړه ونښلي نو د امریکا متحد اسرائیل به هم بې پرې ونه ګڼل شي او ښایي د ایران لخوا حمله پرې وشي. د حزب الله مشر زیاته کړه ایران دا توان لري چې پر اسرائیلو درنه او سخته بمباري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نصرالله د څرګندونو په اړه سمدستي تبصره نه ده کړې او د تهران د پخواني ښاروال محمد علي نجفي محاکمه نن پیل شوه. نجفي د خپلې میرمنې په وژنه تورن دی. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې نجفي چې په پلازمینه تهران کې په ډزو د خپلې دوهمې میرمنې میترا استاد په وژنه تورن دی د تهران په جنایي محکمه کې حاضر شو. په محکمه کې د نجفي په اتهام پانه کې د قتل او غیرقانوني وسلې د لرلو په ګډون شمیر تورونه ولوستل شول. د میترا استاد مړی د مې په 28مه نیټه د تهران په سعادت آباد سیمه کې په خپل کور کې وموندل شو.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري خبرونه مو اوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. وروسته له هغې چې پاکستان، چین او روسیې د طالبانو نه وغوښتل چې له حکومت سره د رسمي مذاکرات پیل کړي، د افغانستان د سولې عالي شورا د رهبرۍ هیئت یو شمېر غړي وایي دا یوازې پاکستان، چین او روسیه نه بلکې ټوله نړۍ ده چې له طالبانو ورته غوښتنه لري. په دې موضوع په رپورټ سربېره اوري چې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له طالبانو د روسیې او چین دا غوښتنه چې بین الافغاني مستقیمو خبرو ته د چمتو شي مهمه بولي. دا ورزګان دا ولایت د زینو خلکو لاغه شکایتونو نه مهم خبرو چې وایي وسلوال طالبان د سپر په توګه کاروي. دوی له طالبانو غواړي چې په دوحه کې د بین الافغاني ناستې پر مهال خپلې وروستۍ ژمنې عملي کړي. په کندوز کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د دې ولایت امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات پیل شوي دي او یو شمېر کلي یې له وسلوالو پاک کړي. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو. دا به هم واورئ چې یوې هندي کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس پر ځای یوه نوې آله جوړه کړې ده. له موږ سره اوسئ. د افغانستان د سولې عالي شورا د رهبرۍ هیئت یو شمېر غړي وایي افغان حکومت سره د طالبانو د رسمي مذاکراتو خبره یوازې د پاکستان، چین او روسیه نه بلکې د ټولې نړیوالې ټولنې غوښتنه ده. د سولې د عالي شورا د مشرتابه هیئت غړي قاضي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه خبره ډېره رانږدې شوې، خو په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ د مرکز مرستیال حکمت الله عظمي وایي چې ممکن طالبان بیا هم دې خبرو ته غاړه کېنږدي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په چین کې د افغانستان د سولې په غونډه کې ټولو لورو توافق وکړ چې د طالبانو، افغان حکومت او نور افغانانو ترمنځ د سولې خبرې اترې باید زر تر زره پیل شي. محمد واصل وصال په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان، چین او روسیې لخوا پر طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو تر غږ وروسته اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا د رهبرۍ پلاوی یو شمېر غړي وایي چې په دې اړه خبرې ډېرې رانږدې شوې دي. د سولې د عالي شورا د رهبرۍ پلاوی غړي قاضي محمد امین وقات د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په دې برخه کې لازم نتایج ترلاسه شي.
موږ امیدوار یو چې طالبان رونه هم په دې خبره د هر چا نظر خپږیږي چې مسله په دې نه حلېږي چې دوی وایي چې موږ د ممریکانو سره خبرې کوو. د مسلې حل دا دی چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي، هغې کې اهتمام وشي، تعهدات وشي، د افغانستان اجنډا وي، افغانان اجنډا وي، ټوله اجنډا وي، قانونیت او عدالت او منجنداوی او مشارکت اجنداوی.
خغلی وقاد وی چې افغان حکومت سره د طالبانو د رسمي مذاکراتو خبره یوازې د پاکستان، چین او روسیه نه بلکې د ټولې نړیوالې ټولنې غوښتنه ده. دا سرګندونه داسې مهال کېږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په چین کې د افغانستان د سولې په غونډه کې ټولو لوریو توافق وکړ چې د طالبانو، افغان حکومت او نورو افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل شي. د چین په پلازمینه پیکینګ کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دریم پړاو سلا مشورو په دې غونډه کې چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو یې دوام وکړ، د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترڅنګ د چین، روسیې او پاکستان استازو هم ګډون کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې امریکا، روسیه او چین په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبولی شي. پاکستان د امریکا، روسیه او چین ترڅنګ له طالبانو د غوښتنه لس ورځې مخکې له هغه کړې ده چې ټاکل شوې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روانې جولای میاشتې په 22مه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په واشنگټن کې وویني. خو د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي په دې باور دی چې طالبان به کله هم دې خبرې ته غاړه کېنږدي.
پرسمه د پیژندل دا به تقریبا ناممکن وي چې په دغه دوه موضوعاتو باندې طالبان نرمښت وشي.
طالبانو تر دې مخکې په واروار د خبره رد کړې ده، خو تازه یې سندې ویلي. خو د دوی په وروستۍ بین الافغاني ناسته کې افغان چارواکو د مستقلو شخصیتونو په توګه له دوی سره په خبرو کې ګډون کړی او خپل نظرونه یې شریک کړي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له طالبانو د روسیه او چین د غوښتنه چې بین الافغاني مستقیمو خبرو ته چمتو شي مهمه بولي. د کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل طالبان په کور دننه او بهر تر فشار لاندې دي څو بین الافغاني خبرو ته غاړه کېږدي. له ښاغلي سادات سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې په چین کې د افغانستان په اړه د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د غونډې د اهمیت په اړه ځینې پوښتلې دي.
مسو جهات یو دا ده چې احیانا امریکایان له افغانستان څخه وځي او طالبان راځي د افغانستان د نظام برخه ګرځي. په دې کې د آینده د ممکن د خلکونو کې کورنۍ جګړې د مخنیوي لپاره د چین او د روسیې مسله ډېره مهمه ده، خپل ډېره مهمه ده. په عین زمان کې دې هېوادونو ته تصمیم ورکول چې که طالبان د امریکایان پر وړاندې نه استفاده کوي او خپله خاوره د امریکا پر وړاندې نه استفاده کوي، نه استعمالوي، نو بنان باید چین او روسیه هم مطمئن اوسي چې دوی هم د طالبان له درس نه د افغانستان د حکومت له درس نه په نه زمونږ د افغانستان له خاور نه باید مطمئن شي تر څو د افغانستان په سره کم کاری وکړي.
سادات صاحب د لومړی ځل نه چې طالبان نه د دول غوښتنه کیږي، بلکې په وار وار د دول غوښتنه سوي دي. طالبان به چمتو شي د نوې غوښتنه تقوا کیږي.
زه فکر کوم چې طالبان بل اخر مجبور دي تر څو د امریکایانو سره د مثال کې مشکلات شي، همدارنګه د بند افغاني مذاکرات او د لړۍ د پلوړ لپاره او په کل کې د سیمیزی وادونو سره د طالبانو آینده لپاره باید دغه بحثونه جدي ونیول شي. طالبان په شکل اشکال پر فشار لاندې دي، هم د افغانستان د خلکو له فشار لاندې دي، هم د پروانی لحاظ د افغانستان د جګړې څخه متاثر دي. په عین زمان کې د سیمیزی وادونو سره د آینده تعاملات په اړه طالبان باید پر ځان ومني او د غوښتنه باید ومني تر څو د سولې مقابل کې دوی باید د نظام برخه وګرځي. په عین زمان کې په ټول معنا باندې دوی باید د جګړې پر ځای باندې د سولې لار خپل کړی او د سولې باندې فکر کول طالبان لپاره فکر کوم اولویت ده.
په داسې حال کې چې په دغه خبرو او د غوښتنو کې امریکا، روسیه، چین او پاکستان را غړيږي، دا یو ډول تضمین نه ده طالبانو ته او طالبانو په دغه باندې تضمین په شکل به ونه کړی؟
تر اوسه پورې تضمین منګه پر یو لیکلی او کتبي ډول او بل اخر یو داسې کارت تعریفول شو، داسې عمل تعریفول شو هغه دی قابل دی اجرا وسی. اوس له بعد مرغ چې تر اوسه پورې هغه د تضمین اصلي شکل نه درامسته شوی. روسي د طالبان حمایت کوي، د طالبان د حمایت ترڅنګ دلته د ګرم داخلي لپاره وی بل اخر د هڅه کوي. پاکستان تر اوسه پورې د طالبانو قوي ملاتړ او حمایت کوونکی هیواد دی. نو بنان هغه تضمین چې وکول شي طالبان لپاره د وړاندې شي طالبانو جګړې د خاتمې لپاره هغه نه درامسته شوی. اما په ټوله کې زما هدف دا چې د افغانستان د جګړې ختمولو لپاره د هیوادونو سره، خصوصا د افغانستان د قوي ګاونډي او سیمه ییز هیوادونو سره تعاملات ترسره کول او دغه تضمین نه و طالبان تور کول، بلکې د افغانستان خلکو، د افغانستان حکومت ته دغه تضمین ورکول چې پاکستان به د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي. په زمان کې چې او روسیا او نور هیوادونه چې سیمه ایز منطقوي مانوري لري رقابتونه لري، هغه به د افغانستان خاورې ته انتقال نه شي. د ایران او د عربستان مسله ده چې په منځني ختیځ کې خصوصا عربي نړۍ کې د سوریې جګړه، د یمن جګړه، د دوی هیوادونو یا د البیرن او د ایران ترمنځ اختلافات، دغه اختلافات به د افغانستان تر شي. نو زه فکر کوم چې لوی کې تضمین ورکول او د افغانستان د جګړې د آینده لپاره لوی تضمین دا باید یو نړیوال کنفرانس ورکړي. دغه نړیوال کنفرانس فکر کوم چې مهم د افغانستان لپاره دی او دې کې باید د سیمې هیوادونو او نړۍ هیوادونو باید د افغانستان د جګړې خاتمه تضمین کړي.
خالد سادات وو چې تاسو ورسره د چین، پاکستان او همدارنګه روسیې د هغه غوښتنې په اړه مرکه اوریده چې لا طالبانو یو وختي بین الافغاني مستقیم خبرو ته دی چمتو شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا کندوز سیمایز چارواکی وایي چې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تصفیوي عملیات پیل شوي او په نتیجه کې یو شمېر کلي هم د دې ډلې له موجودیت نه پاک شوي. اجمل آریانی له سیمې په اړه تفصیل راکوي.
د کندوز د امنیت قومندان ډګروال منظور سانکزی وایي چې په روان عملیات کې دولتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې او یو شمېر کلي هم د دغه ډلې له وجود څخه پاک کړي دي.
څنګه موقعیت لرو؟ دلته یوه ساحه ده په نامه د قریه ارباب نبی، دغه شاوخوا کې دلته د سیمه تازه معلومات څنګه واخیست؟ معلومات داسې نشته چې دښمن جګړه سوی د انتن قریه پاکه سوه، دغه استقامت د غرب د روزي څخه لوی تشویش دی ول سره او د خلکو سره. هغه را په دلته تقسیم را سره استي تاسو شاهد حال استي چې وضعیت ګوري تر اوسه پورې هیڅ نه وه منفی اکسل عمل منګه تر صبر شهید نه خو بیا منګه مخیروان یا خپل پلان مرحله په مرحله تطبیقو.
بل خو د کندوز دی ولایتي شورا یو شمېر غړي بیا وایي چې له څو کلونو رئیس د دی ولایت په کچه په بیلا بیلو نمونو پوځي عملیاتونه تر سره کیږي، خو تر اوسه پورې د دی ولایت په امنیتي وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی وایي چې د کندوز سیمه ییز چارواکي په دې خبرو باندې هم خلک او هم مرکزی حکومت غولوي.
ای فقط به خاطر ازی غپاره میزنن کې خاصه باشن اینا حکومت مرکزی را فریب بدن.
دوی غواړي په دې خبرو باندې مرکزی حکومت وغولوي. مخکې هم غولولای دی، ځکه هم طالبان د امام صاحب ولسوالۍ او د کندوز ښار په نږدې څنډو کې حضور لري او خلک د خوندیتوب احساس نه کوي. له دې سره سم د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکو هم انتقاد کوي چې په دغه ولسوالۍ کې هر کال پرله پسې تصفیه عملیاتونه پلي کیږي او له کبله خلک له خپلو مینو څخه کډه کیږي، خو عملیات پرته له مثبتې نتیجې پای ته رسیږي. د نوموړي ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو نصر الله او نیاز محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ولسوالۍ کې وضعیتونه خراب دي، هغه عدالت د سقوط کې دي، څوک په سلې پسې ګرځي نه، زیات ستونزې سره مخامخ دي. تګ راتګ خپل کورو ته نشي کولای، همداسې وضعیتونه ګډ وډ دي کنه په سلې سره باید دولت توجه وکړي. دې ته
جنگ لا خپل بدبختي ده ورور غل، چیرته چې جنگ اله بدبختي نو خلک نه ماجر شوی دي. کندوز مرکز خار ته راغلي دي، دلدم ویلګان نست اکثریت په تنگ دي، خلک لږه په عذاب دي. نو
خو د کندوز سیمه ییز چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دغه تصفیه عملیات به تر هغه وخته پورې په امام صاحب ولسوالۍ کې جریان ولري تر څو چې د دغه ولسوالۍ اړوند ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه نه وي تصفیه شوي. خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د وروزګان یو شمېر خلک وایي وسلوال طالبان د سپر په توګه کاري. دا خلک وایي وسلوالو طالبانو ښوونځي، مخابراتي شبکې، لوی لارې او د پولیو واکسین د ځان ساتنې په موخه تړلي او کورونه یې د مرچلو په توګه خپل کړي. دوی غوښتنه کوي چې طالبان دې په قطر کې پر شوي پریکړه عمل وکړي او تړلي ښوونځي، مخابراتي شبکې، لوی لارې د پرانیزي او د پولیو د واکسین کمپاینونو ته د اجازه ورکړي. په هغه پریکړه کې چې په عمل منفعت تاسیساتو د بریدونو بندیدل، د خلکو د سرمال د ساتنې تضمین، د سولې د خبرو دوام او د مایوبو او ناروغو بندیانو خوشی کېدل یې مهم موارد دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورت کې اورو.
د اورزګان ولایت خلک وایي وسلوال طالبان دي د قطر په پلازمینه دوها کې په بین الافغاني ناسته کې پر سوي پریکړه لیک عمل وکړي. په هغه پریکړه لیک کې په عمل منفیت تاسیساتو د بریدونو بندول، د خلکو د سر او مال د ساتنې تضمین، د سولې د خبرو دوام او د مایوب او ناروغ بندیانو خوشی کېدل مهم موارد دي. د اتمادیز پریکړلیک په پینځمه ماده کې د ناستي ګډونوالو د جنگ پر شکل خوږغ وکړ چې په دینی مذهبي بنسټونو روختونو ملکی تعلیمی او تحصیلي موسسو بازارونو بندونو او پرکاري ځایونو د هم بریدونه باندې خو د اورزګان ولایت خلک وایي وسلوالو طالبانو په دغه پریکړلیک عمل نه دی کړی. دوی وایي وسلوال طالبان د ځانونو د خوندیتوب په موخه د سپار په توګه کاروي او د ژوند له هر ډول نعمت څخه یې بې برخې کړي دي. دغه خلک وایي وسلوالو طالبانو په ځینو سیمو کې ښوونځي، مخابراتي شبکې، لوی لارې او د پولیو واکسین د ځانونو د ساتنې په موخه تړلي او کورونه یې هم د مرچلو په توګه کاروي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
لارې مو په خوا کې به نیم ساعت لاره وه، اوس تقریبا په څلور پنځه ساعته کې رسېږو. نه مو استاد کولی شي، نه واکسین والا کولی شي چې راسي هلته واکسین وکړي، او بل نه کولی شو چې مثال یو مریض راته پېښ شي. د شبکو د لارو ستونزه ده چې مثال نسو کولی چې یو خپل دوست یا یو چاته زنګ وغږ. د شبکو ستونزه هم لرو، نو طالبان بیریږي چې په دې کې د دولت یو جاسوس یو د هغوی یو څوک یو سړی راتېر نه شي، نو ډېرې ستونزې لرو.
محمد نبی هم د مهرآباد کریا اوسېدونکی یم. ستونزه مو وسلوال طالبانو ډېرې ستونزې راته پیش کړې دي. دغه څه مهمه ستونزه لکه د لارې ستونزه، د شبکې ستونزه، د روغتیایي ستونزې دي. پخوا به راته ډمبر لاره وه، اوس خامه لارې دي، ډېرې خرابې دي، کنډو کپر لاره ده.
نوم یې نظرګل دی، د مهرآباد کریا اوسېدونکی یم. چې لارې مو بندې دي وروره، ټوک ټوکي وروره. پخوا مو چې مریض راته پیش شي در ډېرو ستونزو، د بازار پورې چې درې شپخانې پورې را رسوون، لاس ترې مو نه ورته کېږي. بلا خدا هسې دا لارې مو وروره طالبانو بندې کړي دي. مانا نغدې طالب سه مو ډېره ګیله ده. مانا
د اورزګان ولایت دغه جګړه ځپلي خلک غوښتنه کوي چې وسلوال طالبان دې په قطر کې پر سوي پریکړلیک عمل وکړي او تړلي ښوونځي، مخابراتي شبکې، لوی لارې او د پولیو واکسین ته دې اجازه ورکړي او له هغه کورونو څخه دې ووځي کوم چې دې د مرچلو په توګه کاروي.
غوښتنه مو د وسلوال طالبانو سره ده چې دې پر دا خپله پریکړه باندې عمل وکړي. او ولې چې تر اوسه پورې دې عمل نه دی پر کړی؟ زموږ لارې تړلې دي، شبکې مې تړلې دي، واکسین مقامات نشي کولی چې راسي واکسین زموږ ماشومان ته راکړي، او مکتبونه مو تړلې دي. نو د نیم ساعت لارې مې اوس هم پر درې ساعته و څلور ساعته ولا.
نوم یې حکمت الله دی، د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم. په قطر کې دې طالبانو کوم پریکړه لیک کړې وه چې موږ به پلونه نه ورانوو، کورونه به د سنګر په توګه نه استعمالوو، او مکتبونه به نه ورانوو. د عامو خلکو د سر پاملرنه به کوو. نو دوی هغه پریکړه تر اوسه پورې نه ده عملي کړې. موږ په ډېر بد حالت کې تر اوسه پورې.
په ورته وخت کې بیا د وسلوالو طالبانو ویان کاریوسف احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه خبرې رد کړې چې ګڼې دیږي خلک د سپر په توګه کاروي، او یا دي هم ښوونځي تړلې وي، او یا دي هم د پولیو د واکسین مخه نیولې وي. خو ښاغلي کاریوسف دا ومنل چې په یو شمېر سیمې کې لوی لارې، مخابراتي شبکې تړلې، خو وایي چې دای د ملکي خلکو د خوندیتوب په موخه تړلې دي. اورزګان ولایت چې د افغانستان مرکزی ولایت او په جنوب کې پروت دی، له تیر درې نیمو کلونو راهیسې فکشې کې د جګړې ډګر تودي، او د روانې جګړې دغلته خلک له هر ډول نعمت څخه بې برخې کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د ولسمشر او د ملي امنیت د شورا له اجازې پرته په جوزجان ولایت کې په یو لړ عملیاتو کې برخه اخیستې. د ښاغلي دوستم یو ویاند وایي حساس امنیتي وضعیت ته په کتو د دې اړتیا نه وه چې ښاغلی دوستم دې له ولسمشر نه اجازه واخلي. د ولسمشر لومړی مرستیال تېره پنجشنبې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې لپاره د جوزجان ولایت خانقا او فیض آباد ولسوالیو ته ولاړ. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي چې د قانون له مخې دوستم نشي کولی چې د ولسمشر له اجازې پرته په عملیاتو کې ګډون وکړي. واصل وسال په دې اړه تفصیل.
د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې له اوږدې مودې راهیسې په حکومتي ناستو کې ګډون نه کوي، د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره جوزجان ولایت ته تللی دی. ښاغلي دوستم ته نږدې کسان وایي نوموړي دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د قوشتیپې د ولسوالۍ له سقوط وروسته د جوزجان ولایت امنیتي وضعیت ترینګلی شو. د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیانج وای د ولسمشر لومړی مرستیال د اقچې خانقه او فیض آباد ولسوالیو په عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره جوزجان ولایت ته تللی دی. ښاغلی دوستم له دې وړاندې د ملي یووالي حکومت په لومړیو کې هم د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه په جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په عملیاتو کې ګډون کړی و چې د ده په خپله خبره دغه کار یې د ولسمشر او د ملي امنیت شورا په مشورې سره کړی و، خو لیدل کېږي چې دا ځل ښاغلی دوستم د ولسمشر اجازې ته اړتیا نه ده لیدلې. ښاغلی تیانج په دې اړه وایي د وای په هغه سیمو کې د نوموړي د حضور اړتیا ته په کتو لازم نه ول چې له چانه اجازه واخیستل شي. له بده مرغه چې ولسمشرۍ ماڼۍ او د امنیت شورا د افغانستان شمال ته لازمه پاملرنه نه کوي. زموږ تصور دا دی چې د افغانستان شمال او شمال ختیځ سره سیاسي برخورد کیږي. د ښاغلي تیانج په خبره د خانقاه او فیض آباد ولسوالۍ لور ته د ښاغلي دوستم د تک پر مهال د هغه کاروان له کمین سره مخ شو، خو ښاغلي دوستم ته پکې کوم زیان نه دی اوښته. د ملي جنبش ګوند ویان وایي د اړتیا پر مهال به ښاغلی دوستم بیا هم خپلو شتو امکانات ته په پام سره په داشان عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د روحي ورکولو په هدف ګډون وکړي. که څه هم د ازادي راډیو اړیکه د ولسمشرۍ ماڼۍ او د ملي امنیت شورا سره ټینګه شوه، خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د قانون له مخې په داسې اقداماتو کې د ولسمشر مرستیالان مکلف دي چې له ولسمشر نه اجازه واخلي. حقوق پوه سبحان مصبا وایي
معاون رئیس جمهور است، فقط با رئیس جمهور همکاری میکنه.
دی وایي د ولسمشر مرستیال یوازې له ولسمشر سره همکاري کوي. د ولسمشر دواړه مرستیالان ذاتی صلاحیتونه نه لري، یوازې تفویضي صلاحیت لري. صلاحیت په هغه صورت کې لري چې ولسمشر نوی استعفا وکړي، په ناروغۍ اخته شي او یا هم ولسمشر وفات شي. په داسې حالاتو کې د ولسمشر مرستیالان د دریو میاشتو لپاره ذاتی صلاحیت لري. د ولسمشر لومړی مرستیال په داسې حال کې په پوځي عملیاتو کې ګډون کوي چې په نوموړي د جوزجان پر پخواني والی او د ده د سیاسي مخالف احمد اشجی د جنسي ځورونې تور دی چې تر یو بریده یې جنرال دوستم منځوي کړی دی. خو له دې ټولو سره سره بشیر احمد تیانج وایي ښاغلی دوستم به د ملي یووالي حکومت تر پایه پورې د ولسمشر لومړی مرستیال پاتې کیږي او ټاکل شوی چې په لنډ وخت کې له جوزجان نه کابل ته راشي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
سمګګلا ازادي راډیو ناوریس مخبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخم تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شیر یې نه واځي چې موږ خبرونه په مستقیمه توګه زموږ د پاڼې لري اوریدل شي، بلکې کولای شي چې موږ په پاڼه کې د ازادي راډیو ریپورتونه، خبرونه، اونیس پروګرامونه، څېړنیز ریپورتونه، لا نور تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې لا ویډیوګانو سره وګورئ. زموږ دا وی پانه پته ده azadiradio.com. او سم یو د انټرنیټ او ټکنالوژي له نړۍ سره تړلې مسله. یوه هندۍ کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس پر ځای یو نوی آله جوړه کړې ده. اسمت ساروان نه تفصیل اورو.
یوې هندۍ کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس په ځای داسې ګجټ جوړ کړی چې په لاس کې نیول کیږي او د لاس په خوځولو کمپیوټر کنټرولېږي. د ویکارا په نوم هندي سټارټ اپ دا آله جوړه کړې ده. دا آله کای نومیږي او د لاس په رغوي کې نیول کیږي. کای د کمپیوټر کارونکو ته موقع ورکوي چې د لاس په حرکاتو یا اشارو کمپیوټر ته قومانده ورکړي. دا آله به ممکن د اوسنیو موضوعونو ځای ونیسي، ځکه چې جوړونکي وایي چې د کای په وسیله پر کمپیوټر کار اسانه کیږي. د دې آلې کارونکو د لاس په شورولو لیوی وی پاڼې بلی ته تللی شي او یو شی کلیک کولای شي. همدارس د دې آلې په وسیله د کمپیوټر کارونکو د لاس د خوځولو له لارې د کمپیوټر په سکرین کې عکس زوم یا اړولای شي. اصلا دا آله یا کای د انسان د لاس حرکات پیژني. د هند ویکارا کمپنۍ وایي چې په اصل کې دا آله د ډیزاینرانو یا طراحانو لپاره جوړه کړې وه، خو اوس فکر کوي چې ټول خلک ورڅخه کار اخیستلی شي.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیرې 0999 40 15 40 0972 25 55
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري وخت مازیګر 4:30 شوې احمد تکل په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهم خبرونو سره ټکی دروري
د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې یو امریکایي سرتیری په افغانستان کې وژل شوی دی د غوڅ ملاتړ ماموریت په خپل بیان کې نه دی ویلي چې دا سرتیری څوک وو او په کوم ځای کې وژل شوی د خوست امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو تیره شپه په موساخېلو ولسوالۍ کې 14 طالبان وژلي دي چارواکي وایي دا وسلوال هغه مهال وژل شول چې د موساخېلو ولسوالۍ پر ودانۍ او څیرمه امنیتي پوستو یې برید وکړ د جوزجان ولایت چارواکي وایي پر قاقین ولسوالۍ د طالبانو حملې د سیمې ته د کمانډو ځواکونو له رسېدو وروسته په شا تمبول شوي دي چارواکي وایي چې په ځوابي حملو کې 46 طالبان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي په بلخ ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې 10 تنه طالبان وژل شوي دي د شاهین قلوردو سرچینې وایي چې د بلخ ولسوالۍ په المان سیمه کې د طالبانو په مرکزونو کې په دې هوایي حملو کې 15 نور طالبان هم ټپیان شوي دي ترکیه پرون اعلان وکړ چې له روسیې څخه د پیرل شویو S-400 دافع هوا توغندیو لومړی جوپه دې هیواد ته ورسېده د لبنان د ایران پلوې حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله وایي متحد ایالات هڅه کوي چې له دې ډلې سره تماسونه ټینګ کړي او د تهران د پخواني ښاروال محمد علي نجفي محاکمه نن په تهران کې پیل شوه نجفي د خپلې دوهمې میرمنې په وژنه تورن دی
درنو دوستانو اوس به مواصل وصال ته غوږ شو چې څو سپورتي خبرونه یې راټول کړي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د ملولونو کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام سیالیو لپاره په هندوستان کې تمرینات پیل کړل د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل چې د ملولونو کرکټ ملي لوبډلې دغه تمرینی کمپ د روانې جولای میاشتې تر 10 منټې پورې د هندوستان په نویدا لوبغالي کې دوام وکړي ښاغلی هوتک وایي په دغه تمرینی کمپ کې 6 لوبغاړي شامل دي چې د دغه تمرینی کمپ په پای کې به د نړیوال جام سیالیو لپاره 14 تنه پوره شي د ملولونو د کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اگست میاشتې په څلورمه نیټه پیلېږي چې د کوربه انګلستان تر څنګ به پکې د افغانستان بنګلادیش پاکستان هندوستان او زمبابوې لوبډلې ګډون ولري د سوکوهنې افغان لوبغاړي فرهاد حضرتزاده د سوپر بوکسینګ په نوم چلیو کې د خپل انګلستاني سیال پر وړاندې لوبه مساوي کړه د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف فهمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د جولای په 12 نیټه د ښاغلي حضرتزاده او د هغه د انګلستاني سیال مایکل هینسي ترمنځ وشوه دغه سیالۍ د سعودي عربستان په جدي ښار کې د بیلابیلو هیوادونو د سوکوهونکو ترمنځ وشوه چې د تلولۍ جامې پاکستاني الاصل برتانوي لوبغاړي امیر خان ترلاسه کړه هغه په خپله وروستۍ لوبه کې آسټرالیوي لوبغاړي بیلی دیب ته ماتې ورکړه او ټاکل شوی چې د کرکټ نړیوال جام سیالیو پایلو به سبا د کوربه انګلستان او نیوزیلند کرکټ لوبډلو ترمنځ په لندن کې وشي انګلستان له 28 کلونو وروسته توانېدلی چې د کرکټ نړیوال جام سیالیو پایلوبې ته ووځي خو نیوزیلند بیا په تیر پړاو 2015 کرکټ نړیوال جام سیالیو په پایلوبه کې د آسټرالیا پر وړاندې د ماتې ترخه تجربه لري که څه هم په نیمه پایلوبه کې اټکل دا و چې ښایي هندوستان نیوزیلند ته او آسټرالیا انګلستان ته په ماتې ورکولو د 2019 کرکټ نړیوال جام سیالیو پایلوبې ته ووځي خو کیسه سرچپه شوه او انګلستان او نیوزیلند وتوانېدل چې د دغو سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړي د کرکټ نړیوال جام سیالۍ د مې میاشتې په 10 نیټه په انګلستان او ویلز کې پیل شوه چې سبا د اترې لوبډلې په معلومېدو سره به پای ته ورسیږي
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو تاسو موږ غلا زده راډیو ناوړی د خبرو شوبو خبرونو ریپورتونو او نور مطالبه تفصیل زموږ وی پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله کتلای شي ونیزو پروګرامونو ترازو حقیقت څه دی پروګرام خبري کې ورپسې تھان د څنګه مه هیروي
حقیقت څه دی په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
شغلی سفیر له وخت را کولو مننه. غواړم د مرکه د سولې پر روان بهیر پیل کړم. د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ووم پړاو د جون په 9 پای ته ورسید او افغانانو هم د همدې میاشتې په 10 او 8 نیټه په دوه کې له طالبانو سره خبري وکړي. تاسو د دغه ناستو پایلې او ګډ پریکړه لیک څنګه ارزوئ؟
Taliban and the Afghans.
Well, very good to be with you. As you noted, a lot of
په دوه کې زیات کارونه وشول او لکه څنګه چې خاغلی خلیلزاد ویل موږ له دغو خبرو خوښ یو. دغه په خبره د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې رغونکې او ښه پرمختګ درلود. تر ټولو مهمه مسله د بین الافغاني ناستې ترسره کېدل او پایلې دي چې افغان چارواکي او طالبان د لومړي ځل لپاره د یو بل په وړاندې خبرو ته کېناستل چې په نتیجه کې ګډ پریکړه لیک هم صادر شو چې موږ ټولو ته د پرمختګ زیری راکوي. خو دا هم ویل چې وړاندې نورې ستونزې نه دي پاتې، بلکې یو لړ لوی مسلې شته چې د طالبانو او امریکا او طالبانو او افغانانو ترمنځ باید هواري شي.
So do you think that the group of the Taliban which are in Doha and
I فکر کوم د طالبان هغه دل چې په دوحه کې د اوله امریکا سره یو فراو خبري درلودې د پریکرو صلاحيت لري، په دې دلیل چې ویل شوې هغه د مشورې لپاره د پاکستان کویتې ته ځي.
Consulting. Well, I think it's the nature of these kinds of negotiations that
زما په فکر دا د دې ډول خبرو ماهیت ده. مخته د میز ګرچا پیر ناست کسان نمائندگان دي. زلمی خلیلزاد له امریکای ناستازي توپ کوي او بل لورته طالبان د خپل لوړ رهبری ناستازي توپ کوي. زلمی خلیلزاد یو تکړه مرکچې ده. کچری هغه د خبرو په لړ کې داسې حس کوي چې مقابل لور ژمنه کوي او له موږ نه د اعتماد غوښتنه کوي، نو موږ دغه په قضاوت باور لرو. په ورته که موږ یوازې د طالبانو خبرې د عمل د مبنا په توګه نه منو. زموږ تمه ده چې طالبان یوازې دانه چې د کاغذ پر مخ ژمنه وکړي او یا هم وعده وکړي، بلکې باید د ژمنې په افغانستان کې عملي او خلکو ته وښيي چې دوی د شخړې د هواري لپاره راغلي
دي.
نو امریکا د دې لپاره په افغانستان کې پاتې
کیږي. Well, what I'm saying is the commitments
that چې زوایم هغه ژمنې چې د امریکا او طالبانو پورې تړلې دي او هغه موارد چې امریکا کولای شي طالبانو سره پرې هوکړه وکړي، هغه باید په عمل کې اجرا شي نه په خبرو کې.
که چیرته سولې ته ورسیږو، امریکا دا څنګه ارزوي چې د طالبانو لخوا ورکړ شوي ژمنې به عملي کیږي؟
Well, as I said, whether it's
د چې خای امریکا او طالبان یو هوکړې ته سره ورسیږي او غژمنې چې طالبان او د افغانستان حکومت یو بل ته ورکوي، باید د هوکړې لیکونو په شان د ارزونې یو میکانیزم ولري چې دوړه خواوي یا خکیلې خواوي دا ډاډ ولري چې بل لورې په خپلو ژمنو عمل کوي. موږ یوازې د طالبانو خبرې نه منو چې نور د تورستي ډلو ملاتړ نه کوي او یا د افغانستان د خاورې هغه برخه چې د دوی تر کنټرول لاندې ده د امریکا او دغه د ملاتړو پر ضد نه استعمالیږي، بلکې زموږ تمه ده چې دوی خپل د غژمنې په عمل کې وخی
that they are fulfilling those commitments.
Taliban and Afghans first met in Moscow. Taliban aw fanano de lumri zal da para pa Moscow ki sara wulidal. Taso da Moscow da Doha de nasti termans seto pirwini
between Doha conference and the Moscow conference. Well, as we've said before, what's less important here is the
data haga se che lag muhim di haga prosa da aw haga se che ziyat muhim di pailaida د دوه ناستې وخت نتیجه دا و چې پکې یو ګډ پریکړه لیک صادر شو چې دواړه لوري ته د منلو او پاغه کې د جګړې د ختمولو، د دولت د اسلامي هویت پېژندلو او افغاني ټولنې د ستونزو د هواري مهم موارد پکې راغلي دي. موږ هیله لرو او افغانانو سره مرسته کوو چې د دوه د دوه ورځې ناستې څخه ترلاسه شوې مثبت او رغونکې پایلې په داسې ډول منسجم کړو چې په لنډ وخت کې د دې شاهدانو وسو چې افغانان خپل هغه هیلې ته چې له کلونو راهیسې یې له یو بل څخه جلا کړي او د جګړې د زیاتوالي لامل شوي ورسیږي.
As we see recently, the peace talks are getting more
سولې ته رسیدو په لار کې د دواړو لوریو هیله زیاته شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او افغان چارواکي د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې سولې ته رسیدو تمه لري، خو امریکا له لوري افغانانو ته د تیرو 14 کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره څه ضمانت موجود دي؟
Let me first clarify our goal.
لومړی غواړم دا روښانه کړم چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې زموږ هدف د طالبانو او افغانانو ترمنځ یوې هوکړې ته رسیدل دي چې د دې لپاره موږ هڅه کوو. زموږ لوی هدف دلته د روانې اوږدې جګړې ختمول دي، نه د وتلو یوې هوکړې ته رسیدل، بلکې د سولې یوې داسې هوکړې ته رسیدل چې دغه جګړه پای ته ورسوي. د یوې هوکړې د بریالیتوب او عملي کېدو لپاره مهمه خبره دا ده چې دغه هوکړه د افغانستان د اکثریت وګړو لخوا ومنل شي، چې د افغانانو ترمنځ دا ډول خبرې هغه پوښتنه چې تاسو مطرح کړه ځوابېږي، او هغوی چې د دولت په محدوده کې ژوند کوي او ورته کافي زمینې موجوده نه وي چې په دې ډاډه شي چې په هوکړلیک کې غوښتنو ته درناوی کېږي، دا به کومه پایله ونه لري. په همدې دلیل موږ ته دا مهم دي چې د ټولنې هر وګړی د ځان لپاره د سولې په ارزښت فکر وکړي، او په دې پوه شي په کوم قیمت سولې ته آماده ده، او سولې ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره د څه ډول سازش تمه لري.
کتولي
خواوې طالبان، امریکا او د افغانستان حکومت سره هوکړې ته ورسیږي، د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر به څنګه وي، او د نورو تروریستي ډلو سره به څنګه مبارزه کیږي، او امریکا به په هغه کې څه رول ولري؟
The details
of the امریکایي او نړیوالو ځواکونو شمیر کې څومره او کله کمواله راځي، دا د دوه د خبرو یو برخه ده چې په لوړه کچه ده. نو هوکړې ته له رسیدو وړاندې به په دې اړه خبرې کول له وخته مخکې وي، خو هغه څه چې زه غواړم وایم هغه دا دي چې زموږ حکومت او رهبري غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان به د تیر په څیر امریکا ته خطر نه متوجه کوي، حتی تر هغه وروسته هم چې په افغانستان کې جګړه پای ومومي، خو په ورته وخت کې دې ته هم متوجه یو چې د ځینو تروریستي ډلو لخوا اوس هم افغانستان ته ننګونه شته. موږ ژمن یو چې په راتلونکي کې به هم د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوو، څو دغه هیواد د القاعده، داعش او نورو تروریستي ډلو له خطره چې امریکا او ملاتړ یې ګواښي ورسره مبارزه کوو.
زمای
خلیلزاد سوله خپل لومړیتوب بولي، له انتخابات او سولې څخه ستاسو لومړیتوب کوم یو دی؟
زما او د زلمی خلیلزاد ترمنځ هیڅ فاصله نه ده موجوده. موږ دواړه د امریکا د حکومت استازي یو، او کوم لومړیتوب چې موږ ته زموږ د ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر لخوا راکول شوې ده، هغه ژر تر ژره په افغانستان کې د روانې جګړې ختمول دي. همدا دلته زموږ د موجودیت دلیل او سولې ته رسیدل د افغانانو پخوانۍ هیله ده. په ورته وخت کې زموږ د موجودیت بل دلیل د انتخاباتو د تیاریو لپاره د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون سره مرسته کول دي. زما په اند موږ کولی شو دا دواړه مخته یوسو، او افغانان هم موږ ته وایي چې دا دواړه مهم دي. په همدې دلیل موږ او زموږ نړیوال شریکان سخت کوښښ کوو چې افغانانو سره مرسته وکړو سو انتخاباتو ته تیاری ونیسي.
آیا موقت حکومت یو تاکه نه ده؟
فکر نه کوم تر هغې مخکې چې طالبان د افغاني ټولنې سره خبرو ته کښېني، د حکومت د جوړښت په اړه ګمانونه کومه ګټه وکړي.
ټاکل
شوی حکومت د انتخاباتو لپاره خپل مالی بودجه اعلان کړي، په دې برخه کې د امریکا او نړیوالې ټولنې مالی ملاتړ څنګه دي؟
کومه
لرو چې د انتخاباتو بودجه ژر تر ژره وروستی شي، ځکه دغه چاره ډېره زیاته ځنډېدلې ده. نړیوالې ټولنې د افغانستان حکومت ته که میاشتې نه وي نو له څو اونیو راهیسې هڅوله چې د انتخاباتو بودجه ژر وروستی کړي. موږ د افغانستان حکومت ته دا روښانه کړې چې د انتخاباتو د مالی ملاتړ په برخه کې د امریکا او نړیوالو ډونرانو لخوا هیڅ ابهام نشته. په ورته وخت کې د تیر کال له ژمنو سره سم ولسمشر ډاکټر عبدالله او د ملي یووالي حکومت او موږ ټول دا تمه لرو چې دا انتخابات افغان شموله او د افغانانو پورې اړوند وي، او مالی ملاتړ د حکومت لخوا وشي.
تا
حقیقت سره پروگرام له دی وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبريږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې مو بامیانو ته بیایو او د دې ولایت د ځوانانو له حال او احواله مو خبرو. بامیان د افغانستان د با امن ولایتونو له ډلې څخه دی چې ځوانان یې هم په مختلفو برخو کې زده کړې او کار کوي. خو څنګه دې ځوانانو خپلې ډېرې فرهنګي او ټولنیزې ستونزې حل کړې دي چې د نورو ولایتو ځوانان اوس هم ورسره مخ دي؟
فرزندای خود را به مکتب روان کردن، به پانتون روان کردن، اونا خیلی از مرزها را شکستانده. امروز
د بامیان ځوانانو په اړه د نورو ولایتونو ځوانان څه تبصرې لري؟
هغه ویلې موږ د بامیان اوسیدونکو د موسسه ده او د سره ځکرانه کار کوو.
او د نورو ولایتونو ځوانان د بامیان ځوانانو څه اخیستلی شي؟
که انتقالي او خیاري باندې باور لرو چې لیک دولګي کې د خیاري بل ځای ته، نو باید نور متاثر شي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
د بامیان اوسیدونکو د ژوندانه سختې ورځې شپې تېرې کړي، خو سارا مژوند لري او د افغانستان د نورو سیمو برعکس په دې ولایت کې د جګړې ټکوټک نشته. بامیان په دې خطر چامن دی. ځوانانو ته یې د زده کړو او کار ښې زمینې برابرې دي او د هلکانو تر څنګ په دې ولایت کې په ګڼ شمېر کې نجونې هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي. د موسیقي ډلې لري، په عامو لارو کې بایسکل چلوي او د دوی په وینا د خپل ژوند ډېرې پرېکړې خپله کوي. دا بامیان ولایت اوسیدونکی او مدني فعال عبدل دانشیار وایي دا چې د بامیانی ځوانانو په ژوند کې ډیر مثبت تغییر راغلی، وجه یې دا ده چې دوی ټولو تعلیم ته مخه کړې.
باور مطلق ما یې ان کې هر جامعه کې
زموږ باور دادې هر ټولنه چې خپل اولادونه ښوونځي او پوهنتون ته ولېږي او زده کړې وکړي کولای شي ډیر تغییرات راولي. زموږ ځوانان په تغییراتو باور لري، یو بل درک کوي او هغه دودونه چې پخوا پر دوی حاکم وو پرې ایښي دي.
سنت های حاکم تلقین میشد از اونها گذشتن.
دانشیار زیاتوي د بامیانو خلک په ځانګړي توګه ځوانان په دې توانېدلي چې د خپلې ټولنې ارزښتونه او باورونه نوي کړي او د ټولو توپیرونو باوجود د یو بل احترام وکړي.
همپذیري یا صلح یا
دلته د یو بل زغمل، سوله او یووالی په واقعي معنا تمثیل کیږي. ځوانان په دې پوه شوي چې د انسانانو ترمنځ توپیر نشته، په دې څوک کار نه لري چې یو کس څه ډول عقیده او باور لري، یعنې د یو بل عقایدو او باورونو ته احترام کوي. په همدې خاطر دلته د ښځو او سړی او توپیر نه لیدل کیږي. دا فرق څوک نه کوي چې څوک د کوم قوم دی. دا مسایل موږ ته حل شوی دي او ټول په دې باور یو چې نور هم زموږ غوندې انسانان دي او انساني کرامت لري.
اونه هم مثل ما کرامت انساني لري. درن
کې د شې د افغانستان په ځینو برخو کې دا د ډیرو لپاره عجیبه وي چې و پیغلنجلۍ د لکور بهر په سړکونو بایسکل وزغلوي، خو په بامیانو کې بیا ډیرو ته د عادي خبره ده. بایسکل زغلون کې نجلا سخیزاده چې د بایسکل زغلولو په نیت لکور راوتی و راته وویل ستونزه شته، خو تغییر باید راشي او یو څوک باید دا جرأت وکړي چې د تغییر په نیت لومړنی ګام واخلي.
د هغوی د پوهې کچه کمه ده چې د نجونو په اړه منفي فکر کوي او وایي نجونې نشي کولای بایسکل وچلوي. دا د هلکانو کار دی، خو نه، هم نجونې او هم هلکان کولای شي چې بایسکل وچلوي. ستونز شته دي، خو موږ کولی شو چې له دې ستونزو څخه ځان خلاص کړو او داسې څه وکړو چې وښیو. نجونې هم کولی شي بایسکل وځغلوي یا نور ورزشونه وکړي او د بریا لوړو څوکیو ته ځان ورسوي.
په بامیانو کې د سلسال د موسیقي ډلې و سندرغاړي عزیز اکبریان وایي دا چې د بامیانو ځوانان اوس دا فرصت لري چې په خپله خوښه ژوند او کار وکړي، داسې هم نه ده چې دوی بیخي ستونزې نه لري، خو لا نورو سره یې توپیر دا دی چې دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي او ستونزو ته نه تسلیمیږي.
بامیان خوشبختانه یک از ولایت های امن در
لنیک مرغ. بامیان د افغانستان یو امن ولایت دی، په همدې خاطر انجونې کولی شي چې سندری وایي، بایسکل وچلوي او په راحتۍ پانتون ته لاړ شي. خو بیا هم زموږ ټولنه یوه دودیزه ټولنه ده. لری خخ کاری چې وای د بامیان جونې بایسکل چلوي او سندري وای سم ده، موږ دا کوو، خو مبارزه هم کوو او مخالفتونه هم شته.
اما مبارزات خود هم میکن، مخالفت هم وجود داره.
په بامیانو کې ډېر ځوانان په مختلفو برخو کې په رضاکار ډول فعالیت کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی تهذیب الله مهذب وایي د ده لپاره نوی څه همدا و چې د بامیانو ځوانان بې له مزده د خپلې ټولنې د بدلون لپاره کار کوي.
زما لپاره ډېر جالب و، هغه موږ بند امیر ته په لاره وو، دغلته په لاره کې یوه سیمه وه د قرغنتو په نامه یادېدله، دغلته موږ غرمنۍ وکړله. له غرمنۍ وروسته هغه پاتې شولو یوه ډله، دغه ډله دلته ځوانان راغلل، هغه کوم فاضله مو چې دی راغونډ کړل او معلوم زی ته ویوړله. بیا زه ورغلم، تاسو څوک یاست او کوم چا سره کار کوئ؟ هغه ویلې موږ دلته بامیان اوسیدونکي وو، دغه موسسه ده او د سره ذکرانه کار کوو. په دغه برخه کې زموږ په سیمه کې هم کسان شته دي، خو په ډیر کم تعداد باندې او چې رضاکارانه کار کوي. دغه پرتله موږ د بامیانو سره نشو برابرولی، ځکه چې دغه احساس بامیانو کې ډیرو.
محمد نادر عمری هم چې بامیانو ته په یو پروګرام کې د ګډون لپاره له کابل راغلی و وایي د بامیانو ځوانان یوازې ځان ته نه بلکې خپلې ټولنې ته هم کار کوي او همدا یې د بریالیتوب سبب دی.
حس روحیه همکاري او با هم کار گروهی د اینج قویست.
دی وایي دلته د همکاري او ګډ کار روحیه ډیره ده. دوی دې نتیجې ته رسیدلي دي چې موږ کولی شو په ډله ییزه توګه یو څه لاسته راوړو او په دې معتقد دي چې موږ یوازې ځان ته د ډوډۍ په پیدا کولو مکلف نه یو، بلکې که ټولنه، خلک یا هیواد زموږ کار ته اړتیا ولري، موږ مکلف یو چې خپل دین ادا کړو او دا خلک یې کوي. په همدې خاطر ده چې تاسې دلته ځوانان وینئ چې په رضاکاره ډول منډې وهي، کار کوي او زحمت باسي. دا ځوانان په معنویاتو پسې ځي. همدا ډول ټولو یې تعلیم ته مخه کړې ده، جنګ ته یې ځای نه دی ورکړی او کامیاب هم دي.
جنګ جای نه دادن و موفق هستن.
تان دې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ چې ولې د بامیانو ځوانان د نورو ولایتو د ځوانانو په پرتله متفاوت ژوند لري او د نورو ولایتونو ځوانان له دوی څه اخیستلی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
استاد، که په پیل کې په دې وغږیږو چې په بامیانو کې ځوانانو ته ډېر هغه فرصتونه برابر دي چې ممکن د افغانستان په نورو سیمو کې ورته برابر نه وي، وجه یې څه ده چې دوی یو څه ډېر فرصتونه لري، یو څه ډېرې ازادۍ لري؟
د دې پوښتنې ځواب یا په ټولنیزو جوړښتونو کې دی، یا د وګړو په رواني وضعیت کې دی، او یا هم په جغرافیا پورې تړلې آگاهۍ یا پوهاوي پورې. که په ټولنیزو جوړښتونو پورې وي، هلته چې کوم ډول ټولنیز جوړښتونه دي نسبت نور نور ځایونو ته توپیر لري. هغه جوړښتونه یو څه سست دي، یو څه اجازه ورکوي چې پکې وګړي د خپلې غوښتنې مطرح کړي او خپلو غوښتنو ته ورسیږي، یو څه یا د خپل فردي ازادۍ په معنا کې چاپېریال له ونغاړي. برعکس، ځینې برخې د خپل د افغانستان زموږ وړې وړې ټولنې ځینې داسې شته چې دوی د دې مجال نه ورکوي. جوړښتونه یې داسې دي چې قید دي په خپله وګړو ته دا اجازه نشته چې خپلې فردي غوښتنې مطرح کړي یا خپل ازادۍ پسې ولاړ سي. بل د دې پوښتنې ځواب کیدلی شي د وګړو په رواني وضعیت کې وي، په حالاتو کې وي. د کیدی شي د همدغې جغرافیې چې موږ وایو د دې وګړو کې د مبارزې او د تغیر راوستلو اراده ډېره ځانګړې وي، ځانګړې انرژي مصرف کړي وي، ورته ځانګړې کوښښونه ورته کړي وي، ځانګړې جوړښت ماتونې ورته کړي وي، دومره مقاومت ولري چې ټولنه کې خپل تغیر راولي. ځینې وخت وګړیتوب باید راپورته سي، ټولنیزتوب بدل کړي، ټولنیزوالی بدل کړي، شکل ورته ورکړي، تر څو بیا نور وګړي په هغه کې دننه د نورو لپاره جوړښت سي.
د بامیانو په ځوانانو کې هم سړی یو بیل تغیر محسوسولی شي چې هغوی ډېر نرم دي، هغوی د همکارۍ روحیه لري، هغوی یو بل نه تخریبوي، هغوی له یو بل سره ښې دوستانه اړیکې لري، رضاکاره فعالیتونه کوي او کار کوي چې سیمه د یو با فرهنګه سیمې په توګه خلکو ته معرفي کړې ده.
زه کولی شم بیرته پوښتنه مطرح کړم په دې رابطه. هغه دا چې یو اصل چې په د انسان په معتدل کولو کې مطرح دی، هغه دا دی چې انسان یا په افراد کې ډېر افراد کې چې پوه سي آخري حتی د افراد ورسي کې بیرته راګرځي اعتدال خواته، یا په تفرید کې چې ډېر بد حالت کې وي، ښکته حالت کې وي، ډېر بیرته پورته راتللی سي. دوی باید یا ډېر زجر ګوللی وي، ډېر بد تکلیف یې تېر کړی وي چې اوس دغه وضعیت ته په خپله ژمن دي، کار ورته کوي، هېڅ یو بل نه تخریبوي، شیطانات یې پکې مړ دی. یا دا وي چې باید د مخکې نه تربیه داسې وي، چاپېریال کې وي چې هغه ډېر معتدل چاپېریال میراث کې ورته پاتې وي. چې داسې نه ده، بنان دوی ډېر زحمت ګوللی دی، واقعا دوی ډېر تکلیف ګوللی، دوی ډېر تنګې فضا کې ژوند کړی دی، چې اوس دغه ازادي چې ورته ترلاسه شوې ده دا ډېر غنیمت ګڼي او ډېرې ډېرې تجلیلوي وستایي. په دې ازادۍ کې ټولو لپاره حق ورکوي چې ګډ شي، پکې خوند ترې واخلي، ژوند پکې وکړي.
بامیان نو ته په کتو سره د نورو ولایتونو ځوانان له دوی څه اخیستی شي؟
که انتقالي هوښیاري باندې باور ولرو چې لیږدول کېږي دا هوښیاري بل ځای ته، نو باید نور متاثر شي، د دې وضعیت راشي وګوري، دې وضعیت نه متاثر شي. باید جرقی تر ټولو ډېر ښکلې جرقی دا دي چې د ځینو ټولنیزو د انسان نه د وجود نه باندې جوړښتونو، قواعدو، باورونو او اصولو او د انسان د حالاتو، رواني حالاتو چې همالته کوم انسان ژوند کوي، د دوی ترمنځ یوه ډېره جالبه همغږي راغلې ده، او دا همغږي د چاپېریال او د تاریخي وضعیت په ګټه هم سوی ده. فقط یو ټکی که وغواړم ووایم په دې رابطه، چاپېریال موږ نه متاثر دی، وضعیت موږ نه متاثر کېږي، او نور د موږ نه متاثر کېږي. که وغواړو تاثیر ایجاد کړو، او که موږ هم متاثر واوسو، تاثیر ایجاد نه کړو، چاپېریال موږ باندې تاثیر کوي، نور هغه کسان چې موږ بد ګڼو هغوی موږ باندې تاثیر کوي، وضعیت بد کړی وي. ښکلي خلک د دې ټولنې راپورته سي، او ټولنه دې ښکلې کړي، ټول موږ ورپسې یو.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ